احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. د افغانستان جګړه به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي کنه؟ په دې اړه د امریکا د مرکزي قواو د قمندان څرګندونې تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار د پولیسو چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا ردوي. ولسمشر اشرف غنی د شمال د امنیتي وضعیت د څیړنې او د څو پروژو د پرانیستو لپاره په بلخ ولایت کې دی او یو کانګوي ډاکټر او یوې یزیدی فعالې د جنسي تشدد له قربانیانو سره د مرستې په خاطر د نوبل د سولې سګنۍ جایزه په ګډه وګټله. بشپړ خبرونه. د کندهار د پولیسو چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا ردوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دوراني ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د معروف ولسوالۍ په خوږیانیو سیمه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر په نښه کړل چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال طالبان ووژل شول. ښاغلی دوراني وایي له دې حملې وروسته طالبانو د ملکي وګړو له کورونو څخه پر پولیسو حمله وکړه او د طالبانو د ډزو په نتیجه کې درې ښځې او یو ماشوم مړه او اووه ښځې او یو ماشوم ټپیان شول. په همدې حال کې یوې امنیتي سرچینې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ملکي وګړي پرون د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځني سفر په مخه مزار شریف ته ورسید. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي د بلخ 308 بستریز روغتون په 500 پړونو کې د 15 میلیونه یورو په لګښت رغول شوی او لګښت د جرمني حکومت ورکړی. په پام کې ده چې ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې د بلخ له سیمه ییزو چارواکو او مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د شمال زون امنیتي وضعیت هم وارزوي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په مزار شریف کې له ولایتي چارواکو د امنیتي او دفاعي ارګانونو له چارواکو او منصوبینو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره په لیدنو کتنو سربیره په بلخ کې درې لوی روغتیایي تجارتي او ساختماني پروژې هم پرانیزي. تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې نن د کابل او پکتیا ټیمونه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې لوبه وکړي. دا د افغانستان د غوره لیګ لومړی لوبه ده چې د کابل په وخت د شپې په 8:30 پیلېږي. د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې چې درې اونۍ دوام کوي د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې برخه لري. د افغانستان غوره لیګ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ نامتو لوبغاړي هم برخه پکې لري. لازدهی رادیو خبرونه اوري. د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات خبرداری ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره همدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن ووهي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپینګ ضد او د کیمیاوي وسلو د څار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیزو او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په یو بیان کې پر امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او هالند چې له امریکا سره په ګډه د روسیې پر پوځي استخباراتو دا تورونه لګولي دي غږ وکړ چې پر دې ادعاو بیا غور وکړي. ریابکوف وویل چې دا تورونه پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې دي. د نوبل د سولې سګنۍ جایزه کانګوي دنیس مکویګه او یزیدی فعالې نادیا مراد وګټله. دواړه کسان د جنسي تشدد پر ضد چې په وسلوالو کړکیچونو کې د دښمن د ځپلو د وسیلې په توګه کار ترې اخیستل کیږي د هڅو په خاطر د دې جایزې ګټونکي بلل شوي. ډاکټر مکویګه د خپل بلوغ د ژوند ډېره برخه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د جنسي تشدد له قربانیانو سره تېره کړه او د دې ظلمونو د متضررینو علاج یې وکړ. د نوبل د سولې جایزې د کمیټې مشرې بیرت رایس اندرسن نن د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د دې جایزو د دې جایزې ګټونکي معرفي کړل.
دینیس
مکویګه هغه مرستندوی دی چې خپل ژوند یې د جنسي تشدد له قربانیانو لپاره ځانګړی کړ، او ناندیا مراد هغه شاهده ده چې له دې او نورو ښځو سره شوی تشدد یې بیان کړ. دوی دواړه په خپله طریقه د جګړې پر مهال د جنسي تشدد پر پیښو رڼا واچوله، څو له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د نوبل د سولې کمیټې چې مرکز یې په ناروې کې دی نن وویل چې میرمن مراد د داعش ډلې د جنسي تیری او نورو ظلمونو د قرباني په توګه د خپل درد د بیانولو له لارې غیر معمول جرأت ښودلی، او مکویګه په وسلوالو کړکوچونو کې د جنسي تشدد د ختمولو لپاره په مبارزه کې په کانګو او نړۍ کې د یووالي تر ټولو ستر او مخکښ سمبول دی. او هند او روسیه نن د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې روسیه هند ته د هوایي مدافع S-400 توغندي ورکوي. دا تړون نن په نوي ډیلی کې د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نارندرا مودی د کتنې په حاشیه کې لاسلیک شو. ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې په نورو برخو کې هم د هند له صدر اعظم سره یو شمیر تړونونه لاسلیک شوي دي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قوا قومندان لدی وړاندې سره مخالفت وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې چاري خصوصي قراردادیانو ته وسپارل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریځ هم په خبرونه کې سره شریکو.
موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته 15 ورځې پاتې شوې. د انتخاباتو په درشل کې مو له امنیتي اندېښنو خبرو او چارواکي ژمنه کوي چې د اندېښنې بل لري شي. هلمند ته مو ورولو. هلته په هغو ځایونو کې هم کوکنار کرل شوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. سیمه ییز چارواکي ته ځواب لري.
دلته مسئولیت ریاست مواد مخدر لري.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانه خبرونه اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن مزار شریف ته تللی دی او هلته د 318 بسترو روختون په مزار شریف کې پرانیست. د ابو علي سینا بلخي روختون همدارس په یو امنیتی غونډه کې لوالي او امنیتی چارواکو سره برخه واخیسته. د غشيبه جمهور رئیس اشرف غني په مزار شریف کې وینا کوي او زموږ خبريال حالته ده. کله چې هم دا وینا خلاص شو، د وینا پر مهال موږ نشو کولای چې ټلیفون رابطه ټینګ کړو. که چیرته وینا د خبرونې پترس کې خلاص شو، د جمهور رئیس اشرف غني د خبرو جزئیات به در سره شریک کړو. خو اوس په ور شو د امریکا د مرکزی قوې د قومندان څرګندونه ته. د امریکا د مرکزی قوی قومندان ویلي چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه د بلک واټر خصوصي شرکت بنسټګر اریک پرنس خبرې به نه عملي کیږي. د جنرال جوزف ووټل په وینا نه افغان حکومت او نه هم د امریکا پوز د پرنس پر دې طرح باور لري. اریک پرنس ټینګار کړی چې 3600 خصوصي قراردادي امنیتي کسان په افغانستان کې تر امریکایي ځواکونو ښه دنده ترسره کولی شي. ملالی بشیر راپور لري.
د امریکا د مرکزی قوې قومندان ویلي چې د افغانستان د جګړې له خصوصي کولو سره په بشپړ توګه مخالف دی او د په فکر دا اقدام سم نه دی. جنرال جوزف ووتل پرون په یو غونډه کې خبريالانو ته ویل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول د امریکا ملي ګټې د قراردادیانو لاسته د اچولو په معنا دی. د همداراز ویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي موافقه لیک هم د داسې کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه بحثونه وروسته له هغه راپور ته سول چې د بلک واټر خصوصي شرکت بنسټګر اریک پرنس خصوصي شرکتونو ته د افغانستان د جګړې سپارلو غوښتونکی سو. شاغلی پرنس ټینګار کړی چې 3600 قراردادي امنیتي کسان په افغانستان کې تر امریکایي ځواکونو ښه دنده ترسره کولای سي. خو د امریکا د مرکزی قوې د قومندان جنرال جوزف ووتل په وینا هیواد یې په افغانستان کې حیاتي ګټې لري چې یوازې د امریکا مشروط ځواکونه کولای سي ترلاسه کړي. کړي. د همداراز ویلي چې حتی که د افغانستان د جګړې پر خصوصي کولو فکر وسي، د افغانانو تصویب ته اړتیا سته چې د ده په وینا هغوی به د دې مفکورې هیڅ کله ملاتړ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو پر ضد به قانوني اقدامات وسي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول له هغه اصل سره اړونه ده چې افغانان یې په خپله ځان ته ټاکي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. دغه سازمان وایي چې بلک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په یو شمېر مواردو تورن دی او دې شرکت ته د افغانستان د جګړې مسؤلیت سپارل به اغېزناک نه وي. د راپورونو له مخې د بلک واټر سره تړاو لرونکي قراردادیان په عراق کې د اولسو ملکیانو د وژل کېدو مسؤل دي. په یوه بله پیښه کې په 2008 کال کې په بغداد ښار کې د بلک واټر قراردادیانو ترمنځ په نښته کې 40 ملکیان ټپیان سول. د امریکا فدرال محکمې له دغو قراردادیانو څخه یو نیکولس سلاتن په عراق کې د ملکیانو د وژنو په تور په بند محکوم کړ، خو په 2018 کال کې محکمې په دې اړه نوې پریکړه وکړه او مخکینی حکم یې لغوه کړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې اړتیا نشته چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي او یا هم په دې اړه طرحې وړاندې شي. د دغې شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو او نړیوالو متحدینو یې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې خپله وړتیا ثابته کړې ده. له ښاغلي قادر شاه سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې قادر شاه د جبهې د خصوصي کولو په ارتباط د حکومت دریځ داسې روښانه کړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبری اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړې وه. زمونږ دریس کپل اندرستو هم دا دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ور نه کړي چې ترهګرۍ پر وړاندې زمونږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زمونږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو، او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغلی قادر شاه کدر ته وای چې نو داس یو بحثونه چې کله پر اسنۍ کې راولړیږي، مثلا د زنی نور کړو ترمن ولې مثلا داس موضوعات کې اتمن کوي ک شمال نیو پانه نه خوري څنګه داس موضوعات راپورته کیږي؟ خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث، دا دولتونو ترمن بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات دي چې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پرسنایو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنۍ یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفصیلي په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دري مالتا سره شریک کړه چې د دې په موخه، د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رفع شي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د ولسو کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده، او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت، د جنگ د رهبرۍ، البته له خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې وړتیا لري او هیڅ د دې ضرورت او وړتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کړي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه له خبرتیا وروسته مزار شریف ته ورځو او د ولسمشر اشرف غنی د وینا له جزئیاتو د ازادي راډیو خبریال تاسو خبروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوری ازادي رډو په منځني صفد ولس شپښنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د مزار شریف په ګډون ازادي رډو د اف ام په 3.5 نیولې شي. مزار شریف ته ورځو هلته لاغه ځای په ټلیفون مجيب رحمان حبيب زاهر سره د حبيب زاهر صاحب د جمهور رئیس اشرف غني وینا پای ته ورسیده. بله
امونه شیبا ست تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدم کو تاسو ته غږ ما اوریم.
بله او
اندغوس مهال تقریبا نیو دقیقه د مخه د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا په بلخ ولایت کې چې د بلخ ولایت د ځوانانو ته او مدني فعالانو ته د لوټ پایته ورسیده. ولسمشر په خپل وینا کې په بلخ کې پر سره شو پر مختګونو باندې خبرې وکړې او همدارنګه د اوبو د مدیریت په مسایلو باندې پرنا واشوله چې باید امو سواحل تحکیم شي، امو رود سواحل تحکیم شي او د امو د شته اوبو څخه باید مثبته استفاده د کرهنې په برخه کې وشي. همدارنګه په بلخ کې د اقتصادی ولی په اړه هم خبرې وکړې چې مثلا ایرتان بندر ته د هشره درلوده چې کولی شي افغانستان یوازې له بلخ څخه په کال کې څلور میلیارد ډالر چین او قزاقستان روسیې ته صادرات ولري او همدارنګه دا وویل چې بلخ په د ریل پټنۍ له طریقه په راتلونکو دوه یا درې کلونو کې له هرات څخه وصل شي او همدارنګه د افریشم یا د ورېښمو د لارې د بیا جوړولو لپاره په بلخ ولایت کې او نور شمالي ولایتونو کې هڅه
ستاره شي. بله حبیب صاحب، د امود سواحل خبره تاسو وکړه چې جمهور رئیس اشاره ورته وکړه، په دې برخه کې ژمنه وکړه چې کله به کار پیل شروع کوي.
خاغلی ولسمشر کوم خبرې چې درلودې د وای چې په دې برخه کې کار شروع شوی دی.
بله
راتلونکي میاشتې به پیل شي. هغه به دا وي چې دوی به په لومړي پړاو کې د امود سواحلو په شوندو کې یا په لمنو کې به هلته دوی لسیګو څخه کار اخلي او وروسته به نور بنیادی کارونه پیل سره کوي. ځکه د عمود تخریب مخه به په لومړي سر کې نیول کیږي او بیا به تحکیمات پیل سره کیږي.
جمهور رئیس په خپلو خبرو کې د مزار شریف د ښار په برخه کې هم ځینې ژمنې وکړې.
په بلخ ولایت کې دقیقا ولسمشر د بلخ ولایت کې د پاپلاین د اوبو د پاپلاین د رامنځته کولو په اړه هم خبرې درلودې. د وویل چې یو کانال رسول به هم جوړ شي او د ښار مزار ښار باید وده وکړي تر راتلونکو کلونو لپاره. او دا چې د اقتصادي پلوه مزار باید له دې وروسته نه باید وارداتي ولایت واوسي، بلکې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سطحه د افغانستان په نمایندګۍ بلخ باید یو وارداتي تولیداتي ولایت
واوسي. بله حبیب صاحب، تر دې مخکې جمهور رئیس په یوې امنیتي غونډه کې برخه واخیسته، په وینا کې هم د امنیت مسلې ته اشاره وکړه.
ښاغلی ولسمشر د دې ته مخه د بلخ ولایت کې د شاهین خول اردو له مشرتابه د بلخ والی او د ملي امنیت له مشرانو سره خبرې درلودې. په دې برخه کې ژمنه دا وه چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په نورو پنځو شمالي ولایتونو کې به د بلواګرۍ پر ضد، د تروریزم پر ضد باید هڅې د دولت او امنیتي ځواکونو لخوا ګړندۍ شي او باید د امنیت د تامین یا د امنیت د بیا راوستلو په برخه کې باید هلې ځلې وشي او امکانات باید افغان امنیتي ځواکونو ته مساعد شي او دولت، مرکزي دولت په دې برخه کې هر ډول مرستې ته چمتووالی لري او آماده دی.
مجيب رحمان حبيب زاي مننه د امنیت په برخه کې د ولسی جرګې اندیشنه در سره شریکو. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په افغانستان کې د سیمې د ځینو هیوادونو مداخله د دې سبب شوی چې جنگ په دې هیواد کې ادامه پیدا کړي. دغه کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمي نن په کابل کې ازادي رډو ته وویل د سیمې ځینو هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان جنگ ته لمن وهلې ده. خان محمد سین له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ماموریت د دغه اندېښنې له خودلو وروسته چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون په هیواد کې د جنگ د دوام لامل د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخله او نیابتي جنگ ګڼي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د جنگ اور ته لمن وهي. د وویل څرنګه چې دغه جنگ نیابتي دی، پاکستان سره لدی چې نړیوال فشارونه پرې متمرکز تمرکز شوی، خو څنګه چې ګټه تر لاسه کړي نه دي، د افغانستان د جنگ د دوام لپاره د مخالفینو لټیشي زولو او تمویلولو څخه لاس نه دی اخیسته. ایران هم په یو بڼه په دغه قضیه کې ګډ دی او د دې ترڅنګ کله چې د روسانو ګټه په خطر کې وي یو کار کوي. خاغلی قاسمی د نړۍ د سترو هیوادونو رقابتونه هم د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه مسله هم د افغانستان پر وضعیت ناوړه اغېز کولی شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قماندان سکاټ میلر د پنجشنبې په ورځ پنجشیر ته د ده د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې دي او ممکن روانه جګړه کلونه کلونه دوام وکړي. د ویلي چې د افغانستان خلک ډېر دښمنان لري او د همدې له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په هیواد کې د امریکا او روس ترمنځ د اختلاف په هکله خبرداری ورکړې او ویلي دي چې دغه اختلاف د افغانستان خاورې ته د حرکت په حال کې دی. هڅه مو وکړه چې د سکاټ میلر د څرګندونو په اړه د دفاع وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته د تروریستانو حملو ته په کتو ویلي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو د نارامۍ لامل شي او د افغانستان د خلکو ژوند اخلي پر وړاندې جدي مبارزه کیږي. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل د افغانستان امنیتي ستونزو او پکې د جنگ دوام ته په کتو سره وایي، عمده اندېښنه د افغانستان په شمال کې د روسانو د نفوذ مسأله ده.
اصلا تشویش همدغه وجود لري چې نفوس د روسانو په شمال کې مخ په زیاتېدو ده. اوس امریکا لاس په کار کېږي په روسیه کې په شمال کې روسیه خپل نفوس تقویه کړي. د هغو د نفوس د ترس په خاطره دا سړی لاړ پنجشیر ته، تر هغه چې وکولی شي چې د روسانو د نفوس په مقابل کې دوی مبارزه وکړي، او که چېرته دا مبارزه ناکامېږي او د روسانو نفوس ورته زیاتېږي، ضرورت ده چې
خاغلی امرخیل د افغانستان د سیاسینو په یووالي او امریکا او ناټو ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونه لا تمویل او تجهیز کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د اکشن ایډ خیریه مؤسسې په شمول اتلسو نړیوالو ادارو ته امر کړی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دغو نړیوالو ادارو بندېدل څه معنی لري او څه نتایج لرلی شي؟ تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د مرکزی قوې قومندان ویلي چې د افغانستان د جګړې له خصوصي کولو سره په بشپړه توګه مخالف دی او د ده په فکر دا
بخشن غوړو له تخنیکی تیروتنې د ملالۍ بشیر دغه راپور هم په روانه خبرونه کې مخکې خپور شو. د پاکستان په اړه د دې راپور اوس تر خپرو چې پاکستان د اکشن ایډ خیریه مؤسسې په شمول اتلسو نړیوالو ادارو ته دغه امر کړی دی چې خپل فعالیتونه په دې هیواد کې بند کړي. د دې راپور جزئیات اوس اورو.
اکشن ایډ جنوبی افریقا میشته خیریه موسسه ده چې پر زده کړو د بیوزلۍ له منځه وړلو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته خبرتیا لیږلې چې باید خپل کارونه بند او له پاکستانه ژر تر ژره ووځي. اولسو نورو نړیوالو د بشري حقونو او خیریه موسسو ته هم له پاکستانه د وتلو امر سوی دی. دوی ته تیر کال هم د وتلو امر سوی و خو دوی استیناف ته مراجعه کړې وه چې بریالۍ نه سوه. رویټرز خبري اجانس د اکشن ایډ د پاکستان څنګه رئیس عبدالحق له قوله لیکلي چې د کورنۍ چار وزارت ورته ویلي چې د ټولو ادارو غوښتنه یې رد کړې ده. اکشن ایډ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې دغه اداره او نورې نړیوالې موسسې باسي د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو، اکادمیکو کسانو او مدني ټولنې پر غړیو حملې زیاتې سوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په لیږل سویو امرونو کې یو پر یوې خیریه موسسې د دولت ضد فعالیتونو تورونه پوري کوي. د رویټرز راپور وایي چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له هر ډول جواب ویلو ډډه کړې ده. دا اقدامات له کلونو راهیسې روان دي. په 2015 کال کې پاکستان له ټولو نړیوالو خیریه او بشري حقونو مدافع ادارو وغوښتل چې له سره له حکومت سره ځان ثبت کړي. د دې اقدام هدف دا شو دل سوی و چې د ارزونې پروسې اسانه سي. تر دې مخکې په 2012 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې یو راپور د کوچنیانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ترمنځ د تړاو په اړه ویلي و. د راپور ادعا کړې و چې دغه ادارې له امریکا سره د اوسامه بن لادن د موندلو په هڅو کې مرسته کړې وه. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل سو. سیف د چلډرن دا ادعا رد کړې چې ګواکې له امریکا سره یې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته نه ده کړې، خو بیا هم پاکستان د دغه ادارې بهرني کارکوونکي له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل. د راپورونو له مخې پاکستان د نړیوالو خیریه ادارو پر وړاندې خپلې پالیسۍ نورې هم سختې کړې او په یوه نه بله توګه یې ورباندې تورونه پورې کړي چې په جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري، او په تکراري توګه یې خبرداری ورکړی چې خپل فعالیتونه باید محدود کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام.
زه پیغام د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. ورور د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په کلینیکو کې خصوصا د سرکاري باغ په کلینیک کې کوم ډاکټران چې ناستې پلی خو هغه د دوی پراته بجې باندې رسمي رسمیت شروع کېږي، خو پراته بجې دوی راشي مګر درې اوولس بجو پورې دوی کله چای خوري کله بانډار کوي، پر یوولس بجې باندې دوی خپل رسمي دندې ته راوځي. دلته خو سپین ږیرې عاجزي ماشومان یتیمان کوند ورته ناستې د تداوی دپاره تداوی نه کېږي. وروره د عامې روغتیا ریاست په جېب کښې سر نه ګرځي، آی آی حکان ورته راستي دوی خبر نه دي. دا ولې داسې کېږي؟ بیا پر هغه سربېره چې نقطه ورته نوشته چې دوی خپلې شخصي شوخانو ته استوي چې ماښام به بیا راشي دغه شوخ شپخانې ته، زه به د پلانکۍ دوا درکړم. دلته نشته وروره، ډېر ظلم کېږي.
ما دا پیغام دی د افغانستان علما وته چې دا پاکستان ته مور دی، دا نصر جوړي طالبان وړونه چې د افغانستان دپاره یو څوک د خیر خبره کوي، یو سوله کوي. دوی وایي دا امریکایي شبکه دغه وس امریکایي پنجابي شبکه نه، د شیطاني شبکه لکه ملا سمیع الحق و فضلالرحمن و دا نور. یوه پلوه ایجاد نشته، بیا چې زیمبابوې چې بیا ایجاد دی، دې ته نو کومه شبکه وایه؟ دوه شیطاني شبکه دغه ده. نو د افغانستان خلک دي په پاکستان نه خطا وځي نه دي ورځي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ګڼ نور پیغامونه خبرو. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د خبرونه په دې برخه کې یو په زړه پورې موضوع لرو. د مځکې د کورې له یو څه بې ځایه کېدو سره څه ستونزې پیدا شوي؟ په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان څخه.
په یوه تازه څېړنې کې څرګنده شوي چې په وروستۍ پیړۍ کې د مځکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د مځکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی، او په 100 کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغېز نه لري، خو په جی پي ایس د مځکې د څار د سپوږمکۍ او د مځکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردۍ نه ده، او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده، او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. له احمد تکل څخه اور.
د کندهار د پولیسو چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا ردوي. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځني سفر په مخه مزار شریف ته ورسید. جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د بلخ 36 بستریز روغتون په 50 پړونو کې د 15 میلیون یورو په لګښت رغول شوی. تاکر شوی چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې نن د کابل او پکتیا ټیمونه د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د ماخام په اتنیمو بجو لوبه وکړي. د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات خبرداری ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره آمدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن ووهي. د نوبل د سولې سګنۍ جایزه کانګوي ډاکټر دینیس مکویګا او یزیدی فعال نادیا مراد وګټله. دواړه کسان د جنسي تشدد پر ضد د هڅو په خاطر د دې جایزې ګټونکي بلل شوي. او د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم نن په نوې دیلی کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې روسیا هند ته د هوایي مدافع S-400 توغندي ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او څارې د انتخاباتي پروسې مشروعیت تضمینوي. دا په داسې حال کې ده چې په انتخاباتي پروسه کې تر دې دمه د ښځو لږ حضور اندېښنې پیدا کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دغه پروسه کې د ښځو په رغنده رول ټینګار کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنځشنبه په ورځ له مدني ټولنو سره د همغږي په یو غونډه کې وویل چې په شرایطو برابر 50% کې رای ورکوونکي ښځې جوړوي او دغه شان دوی د انتخاباتو په شفافیت کې د پام وړ رول لوبولی سي.
خانمها در انتخابات
هغه وایي ښځې څلور عمده نقشونه لري په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کارکوونکي په حیث. نظارتي نقش کاندید په پروسه کې د رای ورکوونکو رول دی چې نظارتي رول یې شفافیت تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د وروستي نوملړ تر اعلان وروسته ویلي دي چې له 2,800,000 ثبت شویو کسانو له ډلې 34% کې ښځې جوړوي. په 160 ولسوالۍ کې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د ښځینه کاندیدانو نشتوالی د دې لامل سوی چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وځنډیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه اما پوهاوی ډېر کم و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه د منظم عامه پوهاوي په اړه پروګرامونه پیل سوي او د انتخاباتو تر ورځې به دوام وکړي. تبعیض او بې باوري منفي لید په تعلیم او تحصیل کې ممانعت او ښځو ته د دویم جنس په توګه کتل هغه لاملونه دي چې د افغانستان په ملي پروسو کې د ښځو رول کمرنګه کړی او دا هر څه د دې لامل سوی چې په کلي او بانډو په انتخاباتو او د نوملیکنې په پروسه کې ښځې کمه ونډه واخلي. یو شمېر هغه ښځې چې نوملیکنه یې کړې وایي چې د خپلې خوښې وړ کاندید ته د رای ورکونې حق نه لري او د کورنیو د مشرانو له لورې ورته ویل سوي چې یو مشخص کاندید ته رای ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا ویانده صغرا سادات وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته په هڅولو کې پاتې راغلي.
له بده مرغه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون د دوی په کاري لومړیتوبونو کې نشته. نو ولې خلک غولوي او تبلیغاتي پروګرامونه جوړوي؟ په رښتیا هم دواړه کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون کې ناکام دي.
د میرمن سادات په وینا په دواړو کمیسیونونو کې د ښځو د فیصدي ونډه ټیټه ده او دغه شان په نهو ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو نشتون د دې لامل سوی چې په ولایتونو کې د ښځو د نوملیکنې پروسه بنده پاتیسی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله راوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
حکومت په هلمند کې د کوکنارو پر ست د کمپاین پلان لري. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. البته وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص شبي پیغامونه خبرو. اوس چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول ناوا، نادالی او ګرشکو ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي، په کومو سیمو کې د کوکنارو د کروندو پر ضد کمپاین کوي؟ د هلمند والی وایي دوی ته د کوکنارو د کروندو د ماتولو هیڅ پلان نه دی ورکړل شوی، خو د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس وایي ټولو ادارو ته یې د وزارت هغه پلان سپارلی چې د کوکنارو د کروندو د ماتولو په اړه هلمند ته ورکول شوی دی. تفصیل له هلمند د الیاس دایی په راپور کې.
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډلو د لپاره باید د ګرشک او مساکله ولسوالۍ ترمنځ د هي سیمینار په نوم هغه دشت ته ولاړ شو چې هیڅ کله پرې شی نه دی کرل شوی، خو اوس کروندګر وځله، یعنی د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کری چې ویل کیږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي. زموږ سره پولیس را سره د خود امنیتي پوستو تر څنګ کرل سو کروندو ته مو نه ور پرېږدي. غواړو لیرې ولاړ نه سو، خو د ملي امنیت د یوې کتي پوستو ته نږدې کرل سو کوکنارو ته مو سنګوریان نه ور پرېږدي، ځکه نو بل ځای ځو. د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسولیت لري وایي یا خدا کروندې خپل سنګوریانو کرلی دي، یا یې د هر یوې پر سر چې واړه واړه پټې دي 40,000 پاکستانی کلداري چې $200 کېږي لوړاندې ججه اخیستې ده. په داسې حال کې چې د دې ادرس ویل کېږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کوي او بیا یې د افغان ځواکونو په ضد په روانه جګړه کې په مصرف لګوي. په غسوم کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړی کرښې دي، داسې ښکاري چې په یوه نه یوه نوم افغان سرتیري چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګوریان دي د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالي منابعو په خاطر ملاتړ کوي. خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالره د بدیل په نوم پر اصلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو لګول سوي دي، څنګه امکان لري چې د امنیتي ځواکونو د پوستو تر څنګ د کوکنارو ګل سوي کروندې بې ماتولو پاتې سي؟ د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وایي حالت څنګه دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیڅ ډول مبارزې مسولیت نه لري.
دلته مسولیت ریاست مواد مخدر لري، دوی حتی راغلی هم در اوسه دغه زما دریم کال کېږي چې دوی څوک نه دي راغلي، دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي. کوم هغه د ولایت مقام لخوا څخه کوم هدایت شوی وي او موږ دلته جلسات په دې هکله نیولي، خو دوی خپله مستقیما باید راشي هغه د ولایت مقام څخه یو پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې زموږ اداره ګډون وکړي او بیا هغه د دوی د پلان له مخې څخه موږ باید اجرات وکړو.
ولسوال دا خبره چې امنیتي پوستو ته نږدې د کوکنارو کرل سوي کروندې په سنګوریانو یا پولیسو پورې اړه لري رد کړه. د جرایم او نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این او ډی سي د 2018 میلادي کال د راپور له مخې تر ندلی چې مرکزی ولسوالۍ د وروسته ډیر کوکنار د هلمند په نارس راج او نوزاد ولسوالیو کې کرل کیږي. په راپور کې راغلی دی چې په 2018 میلادي کال کې د نادلی په مځکو کې 28، په نارس راج کې 13 او په نوزاد ولسوالۍ کې 6,000 هکتاره کوکنار کرل سوي دي. دغه سیمې د 2018 میلادي کال نه تر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جنګونو او کشمکشونو شاهدي هم دي. موږ نه پوهیږو چې څوک، خو دلته د راغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ویل کیږي. یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولي او کله هم د کوکنارو د کروندونه د اکاسي او فلم مخالفت کوي.
په تفاهم راغلي ولایت په جریان کې کړي راغلي او ګریشته او کمانډان او اسکر سره کړي د سیمینار داشته راغلي.
که څوم چارواکي وایي سږ کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کموالی راسي، خو د هلمند پراخه دښته چې د ژورو څاګانو په واسطه هم ځکه وځله هم کوکنار حاصل ترسوي، د نشي توکو د کرکلي هغه ډرامه چې د بدیل دپاره په میلیونونو ډالره لګول سوي دي بل لور ته بیایي. د هلمند والی وایي دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول سوی. والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې یوازې د کمربندونو سره نږدې وبللې او داسې وویل
او د کمربندونو چون د جنگ ساحه دي، د جنگ ساحو کې
طبعا کاملا امنیتی تدابیر نشته. په دې رابطه موږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي، هغه کومه ساحې چې په کمربندونو کې دي هغه هم له منځه یوسي.
شغلی یاسین ازادي راډیو ته وویل حکومت د کوکنارو نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او د هغو ملاتړ نه کوي بلکې له منځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سي راپور او سروې نه ده خپره سوې، خو د 2018 میلادي کال دپاره د دغې ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډېر مخدره توکي کښت او تولیدیږي. ملګرو ملتونه وایي د همدې تولید سو نشي توکو د کاچاک او لاسرغلو پیسونه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنګي لیکې پرې مصلح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي که څه هم حکومت په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی، خو د 2013 میلادي کال دپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بېساره ډول راکښته سي.
تقریبا دغه موږ د 10% څخه تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساته به په هلمند کې ټیټوي، ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچه اوبه به د مثلا د مځکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلي، هغه اوس پر یوه انچ او یا هم بیخي وچ سوي دي. او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېری هغه کوي برمې چې پخوا به داسې یادوري کوله په عام اصطلاح باندې چې هغه د مځکې تل ته ځي، هغه برمې ورسره وړل سوي دي په کجکي او مسخلا او نوزاد دغو مناطقو کې هغه برمې وهل کېږي.
دغه راپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2018 میلادي کال کې خپور کړی دی، راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل سوي دي چې د 2016 میلادي کال په نسبت 3.5% ډېروالی شي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال لپاره د هغو په کښت او تولید کې د کمښت هیله ښیي. ویل کېږي هغه پیسې چې په 2018 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاکبورو او وسلوالو لاسته ورغلي دي د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 45% د هلمند د مخدره موادو نه په لاس راغلي دي. محمد الیاس رایب، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. ستاسو د خوشی په هیله دا ونې ستاسو پیغامونه له تبصرې پرته خبرونه ځکه د ډیرو اوریدونکو پیغامونه را سرسته او باید د چارواکو تر غوږو ورسیږي، نو په دې خاطر چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ستاسو ډیر پیغامونه خبرو کو غواړم دا ونې پرته له تبصرې ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبرو کو او په نورو خبرونو کې به بیا دا شکایتونه او هم نورې ستونزې له چارواکو کوستر شریکو. نو ډیر مون پتا منه پرېږدم د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د کندهار ولایت خې راستوالې دی.
السلام علیکم، بانم نقیب الله دی، زه د ارغندا ولسوالۍ د ریسریخت کلاو کډوسم پر کلی ډیر پسمان د پات دی. نو په دې ول سال د حکومت کې هیڅ چا نه یو کل چکر راځو کې نه ول راځو کې نه سړک راځو کې هر څه به برخي په خاصه توګه بیا د وګړو د خپل سخت مشکلات سره مخامخ ټول کلمو یو مسجد کې و برمد ټول کلی د یو مسجد د یو برمې څخه استفاده کوي، خلک ډېر د مشکلات سره مخامخ دي. د حکومت څخه دا توجه غواړم چې مشکل ته توجه وکړي، دا امید لرم د حکومت څخه مشکل ته توجه وکړي د وګړو مشکل و را حل کړي. والسلام.
بلې، السلام علیکم، کرشې تر اغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر ته اړیکه نیولې ده. تاسو د ډرامې په باب وایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کې ډېره بدبختي ده، دلته ولورونه ډېر اخیستل کېږي، کم از کم دلته هغه ماسې ولور 10,15,000 ولور دی. نو زما د ټولو هیوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه واهیله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډېری شمېر ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سوله په دغه ولور د لاسه چې ولور نشي پر کولای نو هغه موږ د خار لاندې کړل. نو زه وایم چې راسي دغه بدبختي د منځه ویسو، دغه ولورونه راکم کو، د نیولما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې، او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه ولورونه راکم کړي. نور هم دا ښایسته وخت نه نیسم. د الله
سلام علیکم جوړ یا بخیر. زه جانم خبره د پرا د ولایت کوم. د ولور پر برابر باس کوي. ولور چې دی صاحب افغانستان وځي دی صاحب تجارت یې دغه شي دی صاحب چې افغانستان مو څه خپل به خلک بربر کړي پس به دغه شو په خاطر خپل ځانونه کړي. سلام علیکم.
زه د مې منیا